صادقان انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاري د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمني او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه میربنی شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه د راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې شل وسلوال طالبان چې د سرې قطعې د یو قمندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمي امنیتي حوزې د کرش د برخې د پخوانی ماموري فاطمه احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنوي چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمه احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاورولې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدي په کار کې د ناغیړۍ او د اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدي یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرار شاه او دغه راس دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ را تګ منع کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي دا پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې کیږي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میران شاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلي سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غوسې متتللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلي او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالډ ترامپ اسیب زپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولی چې که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، له اسیب زپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګیدلو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8000 تنو ګډون وکړ چې دا له څو میاشتې وروسته په دې ښار کې تر ټولو ستره مظاهره وه. د لندن ښار په مرکزي چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر ضد د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د براپورونه هم ورکړل شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یوه تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس له کبله تر 240000 زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9000 زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبريالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبريالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلې دورې ګټونکو اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 چپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لاره د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړ. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوست افسری رادیو خبريال امید زهیرمل د افسری رادیو د کابل په استودیو کې راي او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. زهیرمل صاحب په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوه جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
څروان صاحب، شورا په کلي شکل باندې لسلور طبقه جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پد شوې دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخش د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی چې په هغه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا صلاحکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه یې د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د ښځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاده شوې ده چې غړیتوب یې لري. په دې کې 8 میرمنې شاملې دي چې له اغلې صفیه صدیقي شروع او بیا د زرقا یفتلی پورې کسان پکې غړیتوب لري. او څلورمه برخه یې چې دا بنسټ یې چې دی هغه خپل هیئات رهبری دی، یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله عبدالله ته ورکړل شوی ده. و تنه معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرهمان چې په انتخاباتي ټیم کې تر خوایا اسدالله سره دي چې د عبدالله مرستیالانو، او ګنچ میر نور کسان چې خغلی معصوم ستانکزی او نور الحق علومی هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلور هم د برخې دي او په ټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشرانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړي او په ټوله البته چې خزي دي او خپل د رهبرۍ پلاوی دي چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیره زیاته مننه امید زهیرمل و چې د مصالحې د عالی شورا د غړي او د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند او د پوهنې وزارت له پخواني مرستیال ښاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ترکلی وایم، دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیل خواو ترمنز د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه، تاسې دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام وړاندې کوم. زما په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شویو اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب له لحاظه هغه چې ورور باس پرې وکړو یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ته، دینی منورین پکسته، قومي ژبني ترکیب پکسته او بلداره چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب له لحاظه ډیر ښه ده. هغه وظایف چې ورته سپارل شوي دي ځینې خو یې ډیر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کیږي، لکه د مجموعه عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه تشریح یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې تبره ټولوي یو هفته وخت ورکړي. او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضې چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بله د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی تنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډیر زیات سخت مزلونه سته، یعنی ډیر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات، د غوی اجنداوي، حاد مسایل، نرم مسایل، هغه مسایل چې په اصطلاح فزیکی اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکی اړخ د بندیانو رهایی ده او څه داسې اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته. یعنی ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مخامخ کیږي، مثلا د فکری ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مخ تلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کیږي او داسې ډېرې مسلې دي. یعنې د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا له منځه یې ټاکل کیږي چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره خبرې وکړي.
هغه ډله خو د مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوې ده په همدا 20 کسه ترکیب باندې، هغه هماغه ډله ده. هغه کې هم دغه څلور کټګوریو کې چې دا په فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل د مصالحې رهبری کوونکې ډله ده، بیا په دې رهبری کوونکې ډله کې چې 10 کسه دي په دوی کې د مذاکره کوونکې ډله هم شامله ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاته سو د مجمع ډله، د مجمع ډله تقریبا جوړه ده، لکه ویل څه ویلی چې د ملي شورا غړي نه به مجلسینو نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې د دې غړي به د سولې د پخواني شورا غړي به سیاسي شخصیتونه هغه پکې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمایندګان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استازي، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د دې شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نه وخت ورکړی دی ان شاء الله. دا به وتی مهمه مسله دی مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې پیغه کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته یو لوی پرمختګ دا ګڼلی شو او د مذاکراتو نوبت دی، په مذاکراتو کې به لوی ستونزه څه وي؟
مګه په نظر باندې دوا بخې بحث ده په اصطلاح په اصول لحاظ یو هغه مستقیم معنی دی چې دغه رافه کول به وي او یو به غیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي مثلا مستقیم معنی چې دی د اصول لپاره هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصول سره د موږ دغه په اصطلاح رنګینې نړۍ سره د متضاد دي جنگ چې د پخپل چې دا اوس تاکید پې کېږي دوام یې او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو له اړخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي د دې استقبال او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي او دا د موږ د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي تعلیم ده دیموکراسي ده پرمختګونه دي د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي او د طالب له لوري جنې تعجیزي شرایط چې کې خودل سولو مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو دا څه ډیر سخت شرایط څه که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده افهام قضایی مسونیتونه ویره د همسایه ملکونو مداخله هغوی ته قناعت ورکول فرهنګي توپیرونه دا څه ډیرې مسلې دي چې زه فکر کوم هغه هم شته بل دا ده چې دا د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي د سولې نور موانع هم شته ځینې داعش د القاعده د نورې توندلارې ډلې دي او په دا طالب کې نظامي ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع دروند کار ده د طالبانو دغه جنگي ډلې او ماسي والا طالب نه دي طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هغه په اسلام ممانعتونه ایجادوي کې
بله سب ډیر زیاته مننه ښاغلی آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
نن د عاشورا لکه بل د موسیقي پروګرام نه لرو په ځای ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري
یو لږ کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و نورې ورځې خو رسمیات وي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومان لپاره نوې سندرې پیل کړې دي هغه وی چې لدی لاري غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري. آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات چاپیریما مور تنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندری وایي؟
دی دا ورې دو د پاره څنل لري، دی دلی دو د پاره څنل لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پورا کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوا ماشومان لري او لشلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم. او دغه را رسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه، یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچی دی، او بل د نګینې اتمانځی دی، او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواسیا جانه خپله یوه نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم ووي.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي، انار پکندهار وردګو کی منی دي، انار پکندهار وردګو کی منی دي، بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی، ل طبي افاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لا رو ګذر کتلې ده 15 ډیر کال کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي، څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دي. او د بابا تر زنی می د پلار تر زنی می لکه دی کی تاس بز تاس داسې یم چې موسیقین دا سندر خو ما ډیر ویلې دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ د انتری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات مخوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په پیر شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی.
ولی صاحب ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی شاولی استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبرې وې چې استاد شاولی دی یو ځانګړي لارې او د یو ځانګړي سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې د یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه وخت نه تر اوسه هم ګرانه ده، تر اوسه هم مشکل ده. دا داسې یو صفت برته وکړم چې ده د خیبر یو خبره برته وکړم، د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی او ډېر محترم سړی و، ډېر پوه سړی و. هغه زما پلار ته ویلي چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زموږ مسافر شو دی ځان دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغه ته وی پیپل. د پیپل لاندې که څوک مرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي، نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ور شو زمونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه، بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی که زرولي دی او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي، یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علی خان د عاشق علی خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علی خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علی خان، استاد برکت علی خان، او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علی خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علی خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علی خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې، 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 څلور نوې پورې موږ د هغه سره، یا 2009 پورې یا 9 پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي. ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په هغه ورسې نو بیا دا خدای دی وبخیال دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم سلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي، لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې لاسي استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي؟
بس زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پويګم لګ لګ ام لګ ګوتې مو ته ګوان بغیب اوریدل چې دا سب پويدل چې داس مونږ ساز د پاره وبان مونږ پويګو مګم خګول هغه داو د یوم نکوم.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې، یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی، خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنیز شي ویني دي یا راوت ني دي دي لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګره پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبر کړی نه یو خبر شه زو کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضروري افغان چاو سندرغاړو او دا غید دی ساس سره ډیره زیاته مینوه ډیر شوق یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو به پوري هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچ شي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړي، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې همدا و چې زما هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق، نو داسې مونږ کوي. او هغه وخت مونږ فکر وړوکی و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ، نو اوس مونږ ځان ته لارې بېلې کړي دي. په خپل مسیر په خپله لار روان دی، شمالی جان په خپله لار روان دی، زه په خپله لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک یې چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والي صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازمي لازم لازم لازم.
او په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دغه د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي چې تاسو سره ورېدلې دي کې ډیر زیات ده، موږ سره بناسي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه یې پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما سره ډیر خبرې داسي شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته سره ولي میو شمالي مينو زز نه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی.
او زرولی افغان باید فولکلور
خپل فولکلور
اوریدونکي به مثبت مې چې ساس یو زمزمه ووري.
ما یو تر شمالي د جوړ کړي دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته یو ډیر خوګ دی، خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل ملا خلګي را کلاوت دي، او ما پیاس سوچ ګوتې متې مټوالې شي دي. ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي، چې دا دې کې رامات د شاعرې دی او کبل څه، په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه. نما شمالی جان د پاره دا طرز وکړ.
ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ څه به کوي؟
یاره صاحب خبره خو ډېره خپل ډېره مزیدار وکړلم. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې کمپوزر شم، خو موسیقار شم، او کوشش مم داده خو موسیقي وکړم. او په زمين کې هغه د رفیق شنوار باندې کوم طرز کړم خپل به خو خپل به وي، او که خو همداسې هغه نو بس
نور خلکو
به وي.
ډېر مننه.
Oh,
چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سوی و شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولیدا، پلنډه کیسه کې نه راټولیدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول زیات شوائی دائی دے 9/11 نپس.
پو فکری لحاظ یا دا پیغام لمخی چی تغییر پا کرامن سو شو؟
پیغام لمخی زدیر پا دغسر لکه ما خپل پا دی تحقیق کم دا خبره کلی دا چی خلکو دا پیغا دی بحرانه میڈیا یا دی کورانه میڈیا تر اثر لانده سارا لی دا. دی ورطا د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یوه ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده دا غید وژن نه دي چې من سره غلي دي او یا اپروچ کمه و او زیات تر داسې ډېر هغه د چکم مده خبره پدې کې کړی دا چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر پاړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو. باید چې لیکلای شوای ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتنو لاس.
بلکې تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دي شوی. له دغه پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول کنه؟ هغه زړو کا
نوي لیکوالان خو خامخره مخته شول، یو خود دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لکس خلق زیات را مخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پستا د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم د پښتنو سیمو باندې شو او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کسان دا پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی ځانګړي زاویې له مخې ګوري. تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول. په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي. د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خود د پیښې نه وروسته کمنګ وګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسه، نو هغه پر لری پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نه وو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي؟ په اړیکو کې څومره اغېز کړي؟
اړیکه کوم کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لریواله چې کوم په فام موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رښتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپه په شپه، ګنټه په ګنټه، سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبري.
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې کانه کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. کانه کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ودښو، مونږ به پزای ودرې، باید چې مونږ کانه خو نشو. خو دا د چې کار روان دی حوصله افزا دی د مخکې تر نمخ مخکې نه تر سره د ډېر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربېره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغېږي، خو دا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډېر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بې شمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربېره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چاینکه، د سماوار ځانګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربا وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربېره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځي.
موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم م راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتللی. کوم قصې به کولې څوک برتل
خو ما او ته وازه ده په یوه زړه او په یوه وازه ده اوس خو هغه وخت نسته وازه خاله اوس هغه وخت کم دی هغه وازه ده چنکی به وازه ده په جه شغونی یو یا په شل غونی یو اوس خو وازه ده په څلور شل غونی ده چنکه چای په څو دی چای مو خوللې ډوډۍ مو خوللې په درې غونی په څلور غونی به مو خوللې وازه هم به ډوډۍ راکوم به چای راکې پنځه به مو ورکې دا پنځه کله تمام دی
تاسو ویلې چې یو پنځه باندې باندې ته چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به وازه کړه ورځ به یې میا لا په خره پنځه بل نه خلاصې دی
و
څو د زرو په یو د خدمې پر خلاصې سره ولاته د خدمې خلاصې
یعنی یو چای لکه چای په یو روپی
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چایناک و یو پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې و دې ولې نه کړې اوس خو نارې د پیسې ور چې سړی درته درول دي په دروازه کې چې از ما پیسې راکه و دې سودې وخوړلې سودې راکه و دې ولې نه راکه
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی دی هر وخت راځي دوته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري له ده سره خبرې کوو
پنځلس کاله به کېږي دا ما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر دلته راځم ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکي پخوي
یعنې د سماوات د چای لپاره نه د چاینکي لپاره راځي
بله او چاینکي ښه چاینکي ورتي او د پخواني خلک دي ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز پخواني سیستم باندې چاینکي کې پخوي او ښه مزه دار
بله موږ تاسو کور کې خو شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزه دار
یې مثلا بله مزه دار یې
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیغام کې کو چې راکوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سیاره کوي
یو بل ځان چې دې سره ښکاری و چې دې سم واټر روان ده چې ښکاری چې لری لار سره راغلی ده کې دې خپل نمبر ته
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
دې سروبي راغو سروبي ولا سوال نه دی خو دا مایان وټول نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تراغه مستقیم دې سم واټر ته دا ولي
دا خو ماله ډیر مخینه دي چې سماوات پکې دي نه مخینه دي موږ خدای دی په چې موږ پلرو قبلګا او دا ټول راتل بل ته موږ جوړي کړه امغه سره کې ماما وخت یالي کې وسم پکې دي نه مغه سي
ته له پلر سره راتللی ماشوم وي اوس دې تر راغله لې څومره په خاني خاطرې در پیات وي
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی پکې دي نه وخت به چې راغلو نو دا ته به چې راغلو غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص سنگيري باندې ناس تو موږ بل تو سر ناس تو بس دوی به دا جوړي راو چې نه کې راو ته ماتولم په خپل بم خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست هغه مشران نست هغه لا دغه ځای کې بناستو دا د بزنا نست مو دا سپینګری بنا سو هغه یو سپینګری نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناست کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره سره رقم ده نوم دې راتوایا
اختر بیبی
دې سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها ما سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوس کسان تاسو راخره وی
دی خدای کوي دا دی خلک دي چای سکو دل تکال راشه چای سکو
ا چای دی وی لیک ته راځي دا سمو چای چای در کوي
ها چای
د پیسې در مخني
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور زای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلې شوې ده
د کیسې زو ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راته او د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړې دلی وو انګړ هم خشین وو کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو نن ټوله کورنۍ کور کې وه ځکه جمعه وه نورې ورځې خو رسمیات وي پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني ټول سره خوشاله ناستو چې د ټلیفون غږ را پورته شو. بله، علیکم السلام، ورکیه څنګه یې؟ خیریت خوبه وی؟ خیه مکا، خو خیریت نه راته ښکاري، څه شوي؟ سم غږیږه اکا، هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې، څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده، نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده، بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و؟ ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلۍ وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي؟ څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې سا بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه، د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې رښتینه او زړوره ښځه وه، غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. اورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسي اغوستی و، مخ کې په اورېښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي و، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلی کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه، لکه پاڼه ترې ده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې، له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بېشوا یې ورته کاوه: خور یې هغه څوک ده؟ هغه ناچاره خو یې بدله نه ده.